په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به مو د سروبي په امنیې قومندانې د وسلوالو له ډلهیز برید خبر کو، او همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی دوی په دې اړه خبر نه دی چې پاکستانی طالبانو دی د پاکستان یو شمیر سرتیری په افغانستان کې وشلی وي. نور رپورټونه ملرو خو پایله خبرونه کوو. راپورونه وایي یوه ډله ځان وژونکو نن د سروبي ولسوالۍ پر امنیي قومندانۍ برید کړی دی. افغان چارواکي وایي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو خبر نه دی، او برطانیې او ایران خپلو کې ډیپلوماټیکي اړیکې پرون رسمن بیا ټینګې کړې. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې وډاله ځان وژونکو نن د سروبي ولسوالۍ پر امنیي قومندانۍ برید کړی، او تر څو شیبو مخ پورې هم جګړه روانه وه. د سروبي ولسوالۍ په امنیي قومندانۍ کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې امیر عبدالستار سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د سروبي ولسوالۍ پر امنیي قومندانۍ وډاله ځان وژونکو بریدګرو برید کړی چې ځینو یې ځانونو ته چاودنې ورکړي او ځینې د امنیتي ځواکونو د مقاومت پر مهال وژل شوي. نوموړی وایي ټول 6 تنه ځان وژونکي بریدګر و چې لاغې ډلې نور وژل شوي دي، او یو لا هم مقاومت ته دوام ورکوي. خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې په ودانۍ کې 2 تنه بریدګر لا هم پاتې دي او مقاومت کوي. سلیمان خیل په قومندانۍ کې د حکومتي لوري د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، او تر اوسه په دې اړه نورو چارواکو هم څه نه دي ویلي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې په قومندانۍ کې ډېرې درنې چاودنې اورېدلې او دو ترې پورته کیږي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ملګري لا هم مقاومت کوي او امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور معلومات لرو. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو به خبري خي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویش پاکستاني ملیشه سرتیرو پر وژنه خوښنی و، خو د قوی ویل په دې اړه چې دا پیښه په افغانستان کې شوې وي دقیق معلومات نشته. اسلام آباد وایي درویش تنه دولتي ملیشه سرتیری چې پاکستاني طالبانو پر روانه ونې کې اعدام کړل، د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قوله ویلي چې افغانستان تروریستي عمل په هر ځای کې ویقاندی. خغلی عثماني د سرګندونې د مالدیو په پلازمینه مالی کې د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارګ په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت لسلاکار سرتاجدي سره په کتنه کې وکړي. خغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي تراسلیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته په دې لیدنه کې سپارلی دی. د افغانستان په اړه یو نوی څېړنه ښیي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د اوس په پرتله یو پراخه او په ډېر لګښت امنیتي ځواک جوړ نه کړي، نو ښایي دا هیواد بیا د تروریسانو په ځاله بدل شي. د افغانستان د راتلونکي په اړه دا نوی څېړنه چې پرون خپره شوه، د امریکا د کانګرس په غوښتنه او د سی این ای یا د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز لخوا چې حکومت مالي مرسته ورسره کوي ترسره شوې. په څېړنه کې راغلي چې پراخه او په ډېر لګښت جوړ امنیتي ځواک او د هغه د ملاتړ لپاره وزارتونه به لږ تر لږه تر 2013 کاله نړیوالو روزونکو سلاکار کارانو تارتیا ولدی. له 2014 کال وروسته د افغانستان ځواکونو د سرنګوالي په اړه د دې رپورټ یو مهمه سپارښتنه دا ده چې وایي د ناتو وسنۍ پلان چې غواړي د ملي اردو او ملي پولیسو شمیر په تدریجي ډول کم کړي باید عملي نشي. په راپور کې دا سپارښتنه هم شوې چې د افغان ځواکونو شمیر باید د شاوخوا 9000 اضافي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 3,400 ته ورسیږي. برطانی او ایران خپل ډیپلوماټیک اړیکې پرون رسمن بیا پایل کړې. د دوړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې وروسته لاغې پرې شوې چې یوې افراطي ډلې په تهران کې د برطانیې پر سفارت برید وکړ. د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې برطانیې او ایران موافقه کړې چې له پنجشنبې ورځې وروسته به د دوړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې مستقیما د یو غیر مقیم شهر زافیر او چارواکو لخوا سنبال شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال مجید تحتروانچی هم له یسنا خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې دوالو هیوادونو په خپلو کې مستقیمی ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې دي. بلخو ایرانی چارواکو یو اصلاح غوښتونکي ورسپانه چې وسوسې خبرونه پیل کړې وي پرون وتړله. چارواکو د اسمان ورسپانې مسؤل مدیر هم د هغه مقالې د خبرولو په خاطر ونیو چې اسلامی مجازات و قوانین غیر انسانی بللی و د تهران یوې محکمې وویل چې اسمان ورځپاڼې له اسلامي اصولو سرغړه ونه کړې او دیني معتقداتو ته یې سپکاوی کړی. اسمان چې مخکې اونیزه مجله وه د ورځپاڼې په بڼه یوازې شپږ ګڼې خپرې کړې. د دې خپرونې مسؤول مدیر عباس بزرگ مهر محکمې ته هزار او بیا د ایوین مشهور زندان ته واستول شو. بزرگ مهر له نیول کېدو مخکې ویلي وو چې د ده په ورځپاڼه کې د غیر انساني کلمې خپرېدل یوه غیر عمدي سهوه وه. په تېرو څو کلونو کې د ایران قضایي سیستم زیات شمېر اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې مصادره کړي او د هغو مسؤول چلوونکي او ژورنالیستان یې زندان ته استولي دي. د عراق په پلازمینه کې لږ تر لږه شل کسان د یو هوان په چاودنه کې وژل شوي. د رپورټونو له مخې د مصائب په نوم د بغداد په یوه سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي پرون د هوان پنځه مرمۍ ولګېدي. معلومه نه ده چې دا حملې به چا کړې وي. پر شیعهګانو چې د عراق اکثریت وګړي دي د سني افراطي ډلو لخوا چې د حکومت کمزوري کول غواړي منظمې حملې کېږي. د یوکرین د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کیف کې له خونړیو جګړو وروسته پولیسو ته د محاربوي وسلې ورکړل شوې. ویتالی زاخارچینکو د اوکراین پر یو تلویزیوني چینل وویل چې د پولیسو ته د محاربوي وسلو د ورکولو امر لاسلیک کړ. زاخارچینکو له افراطي ډلو غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې وسپاري او د اپوزیسون پر مشرانو یې غږ وکړ چې افراطي عمل وغندي. د پولیسو وستایل چې د پوینا د قهرجنو مظاهره چیانو او غلو د حملو په وړاندې له زغم څخه کار واخیست. یوه پولیس د نظام اجرایي څانګې وسلوال بنسټ دی او قانون له زور وسلو او مهماتو د کار اخیستو اجازه ورکوي. بل هیڅ داسې ډیموکراټیک هیواد نشته چې پولیس په دومره اعتدال او زغم ښودلی وي لکه د اوکراین پولیسو چې وښود. په تېرو څو ورځو کې په کیف کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې نږدې اویا کسان وژل شوي او شاوخوا پنځه نیم سوه نور ټپیان شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې توندلارو اووه شپېته تنه پولیس هم نیولي او د یرغمل په څیر یې له ځان سره ساتلي. د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خپر شوي بیان کې ویل شوي چې پولیس د برمتو د خوشي کولو لپاره له وسلې د کار اخیستو حق لري. په همدې حال کې کاناډا پرون د اوکراین د حکومت پر هغو جوګپوړو چارواکو چې د مظاهره چیانو په ځپلو کې ښکیل دي د ویزې بندیز اعلان کړ. د کاناډا حکومت ویل مخکې له دې چې د چهارشنبې په ورځ په کیف کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت بند کړي هغه څو کسانو ته به چې په کیف کې د کاناډا په سفارت کې سیاسي پناه غوښتي صحیح امکانات برابر کړي. له دې مخکې اروپایي ټولنې هم پر اوکراینی چارواکو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې د اوکراین د حکومت هغو وزیرانو او امنیتي چارواکو پر ضد بندیزونه اعلان کړل چې د دوی په وینا لسونه یې د خلکو په وینو سره دي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. راپورونه وایي وټه له ځان وژونکو نن د سروبي ولسوالۍ پر امنیي قمندانې برید کړی دی او تر څو شیبو مخکې پورې هم جګړه روانه وه. په دې اړه بل خپل خبریاله تازه حال واخلو. افغان چارواکي وایي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو نه دی خبر. په دې مسله هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې ولسمشر حامد کرزی وایي د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د خلکو د ملي یووالي د ټینګښت لامل شي. دغه څرګندونې ولسمشر کرزی په خپله راډیوي وینا کې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي افغانستان له لارې پاکستان ته د قرغیزستان او تاجکستان د برېښنا د لیږدولو د پروژې د پیلولو هڅې تیزې کړې. په دې مسله هم رپورټ لرو. نور رپورټونه به هم ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي. دا د ازادي راډیو د دوستانو تاسو په ټول افغانستان کې موږ په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي اوریدلی شئ او که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 هم اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر شیرې کولی شئ د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. رپورټونه وایي چې یوه ډله ځان وژونکو نن د سروبي ولسوالۍ پر امنیي قمندانې برید کړې او تر څو شیبو مخکې پورې هم جګړه روانه ده. ویل کېږي چې د جګړې له کبله د کابل جلال آباد لویه لاره هم تړل شوې ده. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال چې د سیمې پیښې څاري هم د اوس سره د ټلیفون په تماس کې دی شاه محمود شینواری. شینواری صاحب خبرونې ته ستړی مشي. د سروبي د نننی برید په اړه که تازه حال لري چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه ان سب لکه څنګه چې په تیرو خبرونه کې مهم دغه جزئیات سره شریک کړل. اوسنی تازه جزئیات دا دي چې جګړه پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه بشپړه توګه د دوی په ولکه کې ده. د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد نومان اتکی ویل چې دوی ځواکونه هم سیمې ته ورسېدلي وو. کوم مقاومت وسلوال وو هغه هم شاید هم بولی دی او اوس چې د سیمې خلکو سره چې وغږېدلو دغه لاره هم خلاص شوله. یعنی اوس په بشپړ توګه باندې وضعیت دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو د تلفاتو په اړه اوس پورې کرج معلومات نه دي ورکړي. که څه هم سیمې کې د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په دغه ډزو کې عامو خلکو ته هم ډېر ګمان کېږي چې زیان رسېدلی وي، ځکه د هغه نښتې دواړو غاړو چې کله برید کاوه په یو بل باندې نو دغه مرمۍ په عامو خلکو کورو باندې هم لګېدلي دي. نو دقیق جزئیات نشته د مرګ جوړې په اړه، خو جګړه اوس اوس پای ته رسېدلې ده.
د لارې د پرانیستو په اړه باندې تاسو که څه هم یادونه وکړله، چارواکي څه وایي چې لاره پرانیستل شوې؟
او لارم دغه څو شېبې وړاندې خلاصه شوله، او د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کوم موټر یې په انتظار پاتې وي دغه نښتې له امله هغوی حرکت پیل کړ. اوس که څه هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، ځکه له سهار شپږ نیم بجو راهیسې دلته موټرې ولاړې وي دواړو غاړو ته. او علت یې همدغه و چې د امنیت قمندانۍ ودانۍ چې ده هغه د عمومي سړک پر غاړه باندې پرته وه، نو دغه لاره ډېر وخته پورې بنده وه. اوس لاره خلاصه شوې ده، موټرو حرکت کړی دی، ولې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده.
ډېره زیاته مننه کوم شاه محمود شینوار، او چې د سروبي د امنیت پر قمندانۍ د نننی برید حال راکوه. د سروبي امنیت قمندانۍ د کابل جلال آباد د لوی لارې پر سر د ګڼې ګوڼې په منځ کې پراته ده، او شاوخوا یې د ملکي خلکو کورونه، ودانۍ او دوکانونه دي، بازار دی. نو داسې فکر کېږي، یو شمېر ولسي خلکو ویلي دي چې کېدای شي په دغه جګړه کې چې دواړو لورو پکې په یو بل ډزې کولې، عامو خلکو ته هم تلفات اوختي. تر اوسه پورې د حکومتي لوري د تلفاتو دقیق معلومات نشته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې ملګرو یې په دې برید کې حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولي دي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه تاسو سره تازه جزئیات شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس ته پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو نه دی خبر. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و هغه دروشت دولتي سرتیری چې پاکستاني طالبانو پر روانه اونۍ کې اعدام کړل په افغانستان کې وژل شوی دی. پرون د پاکستان حکومت له دې قبل افغانستان ته خپل رسمي اعتراض هم وړاندې کړی. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویشتو پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنه خوشینی څرګنده کړه، خو وی ویل په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په قلمرو کې شوی وي دقیق معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قول لیکي چې وای افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې ژمن دی، او تروریستي عمل په هر ځای کې چې وي غندي. خو د افغانستان کې د پاکستانی ملیشو پر وژنه به خبري وخوده. ښاغلی مقبل عثماني دا ګندونه د مالدیف پلازمینه مالی کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. اسلام آباد وایي درویشتنه دولتي ملیشه سرتیری چې پاکستانی طالبانو پر روانه اونۍ کې اعدام کړل د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. ښاغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وسپاره. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې عزیز مقبل ته وویل چې افغانستان باید د انقرې د روانې اونۍ د درې اړخیزې سرمشتیزې پریکړې په پام کې ونیسي. دا پریکړې دواړه هیوادونه مکلف بولي چې له خپلو قلمرونو څخه د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنه کړي، او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په تیرې ایسوي میاشت کې وویل چې غواړي سولې ته د بریالیتوب یو بل فرصت ورکړي، خو طالبانو خپلې حملې جاري ساتلې. پاکستانی طالبانو د هغو درویشتو ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی چې دوه کاله مخکې یې تښتولي وو. د مالی په غونډه کې سرتاج عزیز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې وژنو د عاملانو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغو د سپارلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي.
دا
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د خلکو د ملي یووالي د ټینګښت سبب شي. دغه څرګندونې ولسمشر کرزی په خپله راډیوي وینا کې کړې. ولسمشر کرزی ویلي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به زموږ د ټولو په همکارۍ په دې وتوانېږي چې د انتخاباتو ډاډمن امنیت ټینګ کړي. په دې اړه له کابله د ناجیې صافی راستولې رپورټ اورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دولتي کارکونکي او مقامات باید د کوم کاندید په ګټه دولتي امکانات ونه کاروي. یادې سرګندونې ولسمشر حمید کرزی په خپلې 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې وکړې. خغلی کرزی وویل امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې د انتخاباتو ډاډمن امنیت تامین کړي.
د هیواد امنیتی ځواکونه به زموږ د ټولو په همکارۍ په دې وتوانېږي چې د انتخاباتو ډاډمن امنیت تأمین کړي، تر څو موږ په ډاډ سره د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شو او د خپل نظر وړ کاندید ته رای ورکړو.
د په وینا په ټولو ولسواکو نظامونو کې د رای او د نظرونو اختلاف موجود وي چې د ډیموکراسۍ مهم اصل هم ګڼل کېږي. کرزی زیاته کړې چې د 1993 لمریز کال د انتخاباتو لپاره درې اونۍ مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوې او له دې لارې په ولسواکۍ باندې د خلکو باور او یا دا چې د دوی خپله اراده د هیواد برخلیک ټاکي لا هم پیاوړی کړ. ښاغلی کرزی په دې اړه وویل
اوس چې زموږ په هیواد کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره یو لستنه کاندیدان انتخاباتي مبارزې ته راوتی دي، دا په خپله د ډیموکراسۍ نښه ده او موږ هر یو به د خپل نظر وړ کاندید ته رای ورکړو او په انتخاباتو کې په ونډې اخیستنې سره به خپل هیواد ته لا قوت وروبخو.
حمید کرزی هیله څرګنده کړه چې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د خلکو ترمنځ د ملي یووالي د لا ټینګښت لامل شي. تمه ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي او چارواکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او که خپله پکې برخه نه اخلي نو نورو خلکو ته دې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو زمینه برابره کړي، څو د خپلو رایو په وسیله یو ښه ولسمشر او د ولایتي شوراګانو وړ وکیلان وټاکي. په دې اړه له کونړه د روحلانوري راستولې رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکي وای ټول به په ټول ټاکنو کې برخه اخلي او همداراز له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید هغوی هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که خپل ګډون نه کوي نو نورو خلکو ته دې په ټاکنو کې د برخه خستو زمينه برابر کړي. مولوی عبید الله بهاري په جوړ شوی غونډه کې له ټولو افغانانو او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دې ونډه واخلي.
راځي چې موږ خپل افغانستان د نورو په څیر په خپل رای سره او په خپل علمي استعداد قوت او په علم سره موږ یو ځل بیا په نړۍ کې وځلو چې موږ او تاسو په انتخاباتو کې په صحیح طریقه باندې برخه واخلو. دا د افغانستان یو بل استقلال دی چې موږ او تاسو ترا کړی کیږي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استاذي استاذ رفیع الله حیدری په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د برخه خستو ترڅنګ دی په یاد ورځ له جګړو لاس واخلي.
کونړ په طالبانو باندې چې په غرونو کې دي ستاسو د علماو د مشرانو په واسطه او د خپل غږ ورسو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه انتخاباتو کې دوی مزاحمت ونه کړي، زمونږ کونړي ښځې او ماشومان شهیدان نه کړي، وی نه وژني، زمونږ هغه ځایونه چې رای پکې ورکوو هغه راته بند نه کړي.
دوی له حزب اسلامي مننه کوي چې په ټول ټاکنو کې یې د ګډون پریکړه کړې او د ولسمشرۍ لپاره یې له یو نوماند هم ملاتړ کړی دی.
اسلامي چې مخالفت کې واقع دی هغوی هم د ټاکنو نه خپل ملاتړ اعلان کړی او خپل کاندید لري. هغه چې په کونړ کې د حزب اسلامي څوک دی او مخالفت کې دی او خفه دي، موږ په هغې باندې غږ کوو چې همکاري دې وکړي او کونړو ته د اجازه ورکړي چې لاړ شي او د رای صندوقونو کې خپل ځای وټاکي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله هم له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې په ټاکنو کې دې ګډون وکړي، د ټوپک او جنگ په ځای دې د خپل رایو په وسیله خپل مشران وټاکي.
ورته دی وکړي چې دغه طالبان ورونو کې د کوم دغه هم بوتوي شي او هغه دغه لارې آزاد کړي چې ورور بس موږ سره همکاري کوو انتخاباتو کې څو وخت لږ انتخاباتو شي او زموږ ورونه دي.
هغه ویل ولسونه دې چاته اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په ورځ درغلي وکړي او په خپل ګټه بکسونه لرایو ډک کړي.
کوشش دا وکړي چې شفاف انتخابات راشي، سړی دې په 500 ورې راشي خو چې په شفاف راشي.
نه چې صندوقونه په غنمو په پردو ګډکلي او بیا راشي نو ته نمائنده ویلی شو نو ته هغې ته شفاف انتخابات ویلی شو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له وسلوالو طالبانو په ټول ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې به د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په شپاړسمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي چې د ولسمشرۍ نمایندانو خپلې تبلیغاتي سیالۍ پیل کړې دي.
بلخوا د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د افغانستان د اسلامي حرکت په نوم یوې ډلې د راتلونکو انتخاباتو لپاره له کاندید عبدالله عبدالله نه ملاتړ اعلان کړی. عبدالله عبدالله په کابل کې د ګوند پلویانو ته په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې که په انتخاباتو کې بریالی شو نو د سولې ټینګښت او ملي یووالي ته به کار وکړي. جمیله ظریف له کابله تفصیل لري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو نه د ځینو سیاسي ګوندونو او بنسټونو د ملاتړ پر دوام د افغانستان د اسلامي حرکت په نوم یو ګوند د عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ نه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند غړیو د پنځشنبه په ورځ په یو غونډه کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید عبدالله کاري پروګرامونه ګټور وبلل. د اسلامي حرکت ګوند مشر عبدالغني کاظمي له عبدالله عبدالله نه خپل ملاتړ داسې اعلان کړ.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند په بشپړه توګه د اصلاحاتو او همپالنې لټي د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ او د هغه له مرستیالانو نه خپل ملاتړ اعلانوي.
د دې ګوند غړیو له عبدالله عبدالله نه وغوښتل چې د بریالي کېدو په صورت کې ملي وحدت پیاوړی کړي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله وایي چې که بریالی شي نو په هیواد کې به د سولې ټینګښت او ملي یووالي ته کار وکړي.
با تعهد به خداوند پاک
له خدای پاک سره په ژمنې او د خلکو په ملاتړ مونږ تبعیض نه کوو، نفاق نه غواړو، په هیواد کې د بې اتفاقۍ د رامنځته کېدو په خلاف یو او مونږ ځان د افغانستان د ټولو خلکو د خدمت لپاره ژمن بولو. مونږ د افغانستان په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه کوو.
در سیستم در افغانستان
له اداري فساد سره مبارزه د قانون حاکمیت د ښځو او ماشومانو حقونو ته پاملرنه هغه مسایل و چې عبدالله عبدالله د یاد ګوند غړیو غونډې ته په وینا کې وکړې. خو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې ټول کاندیدان باید خلکو ته یوازې هغه وعدې ورکړي چې وروسته یې عملي کړی شي. دوی وایي ډېر کله کاندیدان خلکو سره ډېرې ژمنې کوي خو وروسته یې په عملي کېدو کې پاتې راځي.
اخوا په ننګرهار کې هم پرون د اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر په پرانیستي کې په زرګونو خلک راټول شوي وو او له نوموړي څخه یې ملاتړ اعلان کړ. په دې کې د ننګرهار سکان هم شامل وو او دوی موویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د اشرف غنی ملاتړ کوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستولی رپورټ اورو.
د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین په پرانیست غونډه کې چې د ختیځو ولایتونو زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه، ننګرهار میشتو سیکانو له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په ننګرهار کې د سیکانو ویان ډاکټر هرمیت سنگ په یاد غونډه کې وویل چې دوی شاوخوا لس زره کورنۍ په دې ولایت کې میشتې دي او د نورو افغانانو په څیر دوی هم د هیواد د برخلیک ټاکونکو مسایلو کې برخه لري. نوموړي وویل په همدې خاطر دوی په یو غږ سره له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلانوي.
افغانستان لپاره خدمت کی دغه افغانستان د سبول خلکو لپاره ملام جو ګرځي.
په یاد غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین عمومي مسول او د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر وویل چې دوی له اشرف غنی څخه د دې په خاطر ملاتړ نه دی کړی چې په آینده کې ترې د کومې چوکۍ تمه وکړي. نوموړي وویل چې دوی د افغانستان لپاره د هغه له برنامې څخه ملاتړ کړی او دا کمپاین به د هیواد هر ګوټ ته رسوي.
د ډاکټر اشرف غنی انتخاب په یتیمانو باندې لاس کشول د میندو او د خویندو سترګو کې اوښکې اچول د ځوانانو لپاره یوه سالمه تګلاره د فساد مخنیوی د امنیت تامین د قومونو یووالی د سولې راوستل د اشرف غنی انتخاب من په دغه اساس کړی دی.
په ختیځ سیمه کې د ډاکټر اشرف غنی احمد زید کمپاین مسول احسان الله کاموال او د ننګرهار د کمپاین مسول حاجی نصرت هم په غونډه کې خبرې وکړې او د غونډې له ګډونوالو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمد زید ملاتړ وکړي. د ویلو د چلو دی وړاندې یو شمېر نورو نوماندانو ډاکټر عبدالله عبدالله، استاد عبدالرب رسول سیاف، محمد شفیق ګل آغا شیرزی او قیوم کرزی د کمپاینونو لپاره خپل دفترونه پرانیستي وو او سترې غونډې را بللې وې.
اخوا په کابل کې د سیاسي ګوندونو یو بل ائتلاف د جمهور ریاست له کاندید زلمی رسول نام لا تړ کړی. د افغانستان د ډیموکرات او پرمختګ وختونکو ګوندونو او سازمانونو په نوم د یوې ډلې مشر وویل چې دوی په انتخاباتو کې داسې یو کس نام لا تړ کوي چې د په وینا د هیواد ټولې ستونزې په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې هلې ځلې وکړي. جمیله ظریف په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په 19 ورځ د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو ګوندونو او سازمانونو د ائتلاف په نوم یو سیاسي بنسټ له زلمی رسول څخه ملا تړلن کړ. د دې ائتلاف غړیو د پنځمه پرز په کابل کې وغونډه لرله. د دیموکراتیک او پرمختګ غوښتونکو ګوندونو او سازمانونو ائتلاف مشر عبدالرزاق اسمر وویل چې دوی په انتخاباتو کې له داسې یو کس نه ملاتړ کوي چې د هیواد ټولې ستونزې په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې هلې ځلې وکړي.
موږ د ائتلاف مشرتابه د هیواد اوسنۍ له حساسیت نه ډک وضعیت او د ښاغلي ډاکټر رسول انتخاباتي پروګرام ته په کتو د اعتدال برابري او پیاوړتیا له ټیم نه د ښاغلي ډاکټر زلمی رسول په مشرتابه خپل ملاتړ اعلانوو.
رسمن اعلان میداریم.
هغه وایي چې یاد ائتلاف په 1991 لمریز کال کې جوړ شوی دی. تر دې مخکې هم یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو، بنسټونو او سیاسي څیرو د جمهوری ریاست له ځینو کاندیدانو نه ملاتړ اعلان کړی دی. یادې غونډې ته په وینا کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید زلمی رسول لومړي مرستیال احمد زیا مسعود وویل که د دوی ټیم بریالی شي نو د یو داسې لوی سیاسي ګوند د جوړېدو هڅې به وکړي چې د هیواد د ټولو قومونو استازي پکې شامل وي.
موږ پیاوړو سیاسي ګوندونو ته اړتیا لرو چې ټولې قومي، ټولنیزې او اقتصادي ډلې ونډه پکې ولري. دا چې وکول شو په رښتینې توګه د ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره زمینه مساعده کړو، په دې باور لرو چې په هیواد کې داسې یو لوی او پیاوړی ګوند رامنځته کړو چې د ټولو قومونو استازي پکې ګډون ولري.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د دلویل 14 پیل او د حمل تر 14 نیټې په دوام وکړي. ټاکل شوی ده د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 14 نیټه وشي.
د 1993 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه
زموږ غږ لازادې راډیو نه اوریدا. کورنۍ شهر وزارت سبند 200 منسوبین د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه فارغ شول. د افسرانو په یاد مرکز کې د مسلکي زده کړو یو دوره سر ته رسول ده. خان محمد سیندې په اړه له کابل ریپورت لري.
د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلینو وویل چې په دغه دوه میاشتنۍ روزنیز دوره کې 208 ساتنمنانو د اساسي قانون، د جزایي اجراتو د قانون، د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په حق له معلومات حاصل او نور مسلکي زده کړې هم کړې دي. سربیره پر دې د هیواد د ملکی پوهنتونونو 22 فارغانو هم په دې مرکز کې د مسلکي زده کړو یو سلور میاشتنۍ دوره بشپړه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې قماندان معشوق سیلاب دغه افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال لټولو وغوښتل چې له فساده ډډه وکړي او د خلکو باور خپل کړي.
اگر مردم با ما اعتماد
که چیرې خلک په موږ اعتبار وکړي او موږ د خلکو په منځ کې ځای ومند او خلکو په خپل په هر کار کې ځان دخیل کړ، نو قطعاً کلاشینکوف او منډو ته اړتیا نه لیدل کیږي. خپل خلک بل تاسو سره همکار وي. که پولیس په فساد ککړ وي، خلک اعتبار نه پرې کوي. هغه پولیس چې نوی غواړي دنده پیل کړي، هڅه باید وکړي چې سر له اوسه قانون مند ووسی.
د نوی فارغ افسرانو ته دا هم وویل چې په انتخاباتو کې د هیڅ کاندید د ګټې یا زیان هڅه ونه کړي او تر پای د خپل بی طرفي ثابت وساتي. د کابل د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلینو پر فارغانو تاکید وکړ چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته لازم هڅې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مرکز په 1320 لمریز کال کې تاسیس شوی چې تر اوسه د پولیسو سباندې 450,000 منصوبین د پولیسو مختلفو مسلکونو ته روزلی دي. د دې مرکز مسؤلینو وویل پخوا تر دې د یاد مرکز روزنیزې چارې د بهرنیو متخصصینو لخوا پر مخ بیول کېدلې، خو له یوه کال راهیسې دغه چارې د کورنۍ استادانو لخوا پر مخ ځي. لدې کور څخه زینو فارغ شو آزادی رادیو ته وویل زده کړې موثرې وي
ان شاء الله درسونه چې موږ چازمر لپاره ډېر موثر زغ چې روز مرز مر مخ ترات لا او دا درسونه چې په دې خاطر ول دې طرف هم زیات موثر و په غو شان چې موږ مخ لدې څخه نه پدلو الحمدلله اوس د دې کورس په خلاصو دو سر موږ پاغو پوسلو
افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته په وروستي سو کلونو کې هڅه کړې چې خپل امنیتي ځواکونه په روزنیزو مرکزونو کې وروزي د دې مرکز چارواکي وایي د دې کورس زده کوونکو سربیره پر دې چې د پولیسو مختلف مسلکونه زده کړي د وسلو کارول هم تمرین کړي دي خو د پوځي چارو ځینې پوهان افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارلو او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره تاکید کوي چې افغان ځواکونه لا مسلکي زده کړو ته اړتیا لري
وسم یو ار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان چارواکي وایي هغه بریچ چې نن د وسلوالو طالبانو یوې ځانوژون کې ډلې د سروبي ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ کړې او پای ته رسیدلې خو د تلفاتو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې طالبانو په دې بریت کې امنیتي ځواکونو ته د درنو مرګشوبلو د اړولو ادعا کړې افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو بي خبري څرګندوي د افغانستان په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د اوس په پرتله یو پراخ او ډیر لګښت امنیتي ځواک جوړ نه کړي نو قاعده هیواد بیا د ترورستانو په ځاله بدل شي د جرمني پارلمان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت د لسنورو میاشتو لپاره تمدید کړ برتانیا او ایران خپل کې ډیپلوماټیکي اړیکې پرون رسمن بیا ټینګ کړې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې په 2019 کال کې روسا لاغه پرې شوې وي چې یو افراطی ډلې په تهران کې د برتانیا پر سفارت بریټ کړې ولخوا ایرانی چارواکو یو اصلاح غوښتل کې ورسپانه چې وسوسه خبرونه پیل کړې وي تړلې دا او مسول مدیرې زندان ته استولې عراق په پلازمینه کې شلک تر لګ د او بخیر عراق په پلازمینه کې لک تر لګ شل کسان د یو هوان په چاودنه کې وشل شوی ویل کیږي چې د هوان مرمۍ د مصائب په نوم د بغداد په هغه سیمه کې لګیدلې دي چې ډیر اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي او د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کیف کې له خونړیو جګړو وروسته پولیسو ته مهاروي وسلې ورکړل شوې د سنتوس کول شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ د ویب پاڼې آدرس مو دی asadiradio.com د افغانستان برېښنا شرکت وایي د افغانستان لاري پاکستان ته د قرغیزستان او تاجکستان د برېښنا لیږدولو د پروژې د پیلولو هڅې تیزی شوې د دې شرکت چارواکي وایي دا پروژه کاسانو میږي چې 300 میگاواټه برېښنا به افغانستان او 100 میگاواټه پاکستان ته سي خان محمد سیندې پاړه له کابل ریپورت لري
د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي تاییدوي چې د افغانستان لاره پاکستان ته د قرغیزستان او تاجکستان د برېښنا د لیږدولو هڅې تیزی شوې دي د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا پروژه کاسانو میږي او کابو یو میلیارډ ډالر ورته په پام کې نیول شوی چې د ورکړې ژمنه د نړیوال بانک لخوا شوې ده خاغلی عالمی وویل د دې پروژې ظرفیت 1300 میگاواټ دی چې 300 میگاواټ به افغانستان او 100 میگاواټ به پاکستان ته ولېږدېږي د هم وویل دا پروژه له اقتصادي امنیتی او سیاسي پلوه مهمه ده
د دې پروژې چې هم سیاسي مفیدیت لري او هم اقتصادي میګانم دا ډېر مهمه پروژه ده افغانستان ته پاکستان د خلکو منافع او د خريدي افغانستان د خلکو منافع سره نو پاکستان د کوشش کوي چې ثبات افغانستان کې راشي او د دوی د پروژه اخلال نشي بل دا چې د اقتصادي لنګار افغانستان ته ډېر مهمه پروژه ده چې 300 میگاواټ کله چې افغانستان ته راځي خلکو مشکل ومره پشي کله چې دا 100 میگاواټ پاکستان ته ځي نو یو خمه بلګ ترانزیت نه افغانستان
ترځي مسؤلین وویل د دې پروژې پر پلي کولو د افغانستان پاکستان قرغیزستان او تاجکستان د هیوادونو ترمنځ په 2004 میلادي کال کې خبرې پیل شوې او په پام کې د چتر 2019 میلادي کال پورې بشپړ شي د افغانستان د برېښنا شرکت وایي افغانستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره هڅه کوي چې ازبکستان هم په دې پروژه کې شامل شي سو زیاته ګټه ور په برخه شي دا په داسې حال کې د چې هندستان او پاکستان ته د افغانستان لارې د ترکمنستان د غازو د لیږدولو د پروژې پلي کولو ته لسلورو کلونو راهیسې هڅې کیږي خو د مختلفو دلایلو له امله په دې اړه عملی ګام نه دی پورته شوی د اقتصادي چارو پوهان وای د کاسا د پروژې لپاره کېدو سره به د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکی لیادو هوادونو سره نور هم پراخ شي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون آزادی رادیو ته وویل
تامین انرژي او همچنین پیشرفت اقتصادي همګرایي منطقوي
دا پروژه به د انرژي د تامین او سیمایز هماهنګۍ لپاره مهمه ثابت شي. همدارنګ د پرمختګ چارې به هم له همدې لارې تیریږي. اروپایي ټولنه، د افریقا د همکارۍ ټولنه او د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه هم کولای شي چې د دې پروژې له لاسته راوړنو ګټه پورته کړي.
کارپوهان وای افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د ترانزیت لار بلل کیږي چې افغان دولت باید لدې موقعیت نه ډیره ګټه پورته کړي. د دوی په باور تر څو چې په هواد او سیمه کې امن نه وي ټینګ شوی، افغانستان به لدې موقعیت څخه لازمه ګټه پورته نشي کړی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين د وسیت له بحران کې دوه سره سمي وار بیا د امکان چې خیدا هیواد په دوو برخو ویشل شي تر بحث لاندې دي. د اوکرين د سیاسي چارو یو څیړونکو الکساندر موتل په یو مقاله کې ادعا کړې چې خیدا اوکرين لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا وی چې په دوو برخو ویشل شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو خبريال براین ویتمور د دې نظریې په اړه د الکساندر موتل سره مرکه کړې چې جزئیاتي فرشته جلال زی وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هیروي چې دا اونۍ صفه ولاستانګ زی جوړ کړي.
د اوکرين د سیاسي حالاتو څیړونکو پروفیسر الکساندر موتل ادعا کوي چې شاید د اوکرين د دریو جنجالي ولایتونو دونباس، لوهانسک او کریمیا جلا کېدل به د دې هیواد په ګټه وي.
نو نات بیکاز دیر از سم کایند اف انټرینزیک انکاپاسټی on the part of Ukraine to be a diverse
zadana wayam che ukraine da yo hiwat potoga da de zarfiyat na lari che da belabelo khalko gad hiwat usi sma da maqali asasi hadaf da da che da nari pa har hiwat ki da gasi tanawsta huquqi ham pa khati zawlwidis shamal aw janub bandi weshal sewidi no pa de asas pa khati zawlwidis da ukraine weshal ba ham era ghairi mamuli masala nawi alexander motel da belgi padawl wai da ukraine pa khatis ki rusiya ta najde prot wilayat donbas haga tor ghar da che da de hiwat awaid aw manabiz be shalidi usi dun ki ټول ورسته پاتې دي او د کمونیست حزب ځالي پکې دي.
اټس هوم ټو د پارټي اف ریجنز اند د کمونیست پارټي. آی مین دټس وير دیر بیسز آر.
د پروفیسر موتل پوینا کچیر د اوکرين دوا یا درې دغه ولایتونو ورڅخه جلاسینو د هیواد په اوټوماتیک ډول زیات دیموکرات بډای او باثبات شي او اقتصاد به په چټکی پرمختګ وکړي. الکساندر موتل زیاتوي سره لدی چې د جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم او د دې سیمو سیاسي رهبران نور ته د جلا کېدو غواښونه کوي خو جدي نه دي، ځکه د پاور ټول په هیڅ چي جلا شوی دوباس په د ځمکې پر سر د دوژه خاروي. د په باور د خلک یوازې د سیاسي فشار لپاره د جلا کېدو لاپي وي. خوشحالي د اوکرين ځینی نور سیمې پرشتیا غوړي چې مثلا په کریمیا کې زیات روسي پلوي خلک وسی، نو آیا روسیه به خوشاله نه وي چې دا سیمه ورسره ګډه شي؟ پروفیسر موتل د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
Now that's the exception to the argument. Sort of the exception. It's the half.
Da yotsa istisnai masala da zakape kirimia ki aksariyat khalak fikr kawi che da Russia barkha da ghuwai che ghwaru che jalashu aw his kala ham na ghwaru che da Ukraine barkha wuso. Da khalak der nationalisti da azgham khalak nadi pa dawamdar dawl la Russia sara da yozakido aw da kommunistano mlatar kawi. Kho aya Russia tayara da che da khalak da khpali khawri barkha kri. Ka chiri Putin Kirimia la Ukraine azada kri aw yai la dan sara paywand kri no دا به څرګند اعلان وکړي چې مسکو د پخوانی شوروي د روسي میشتو سیمو د پیوند حق ځان ته ورکوي او د پخوانی شوروي زیات جمهوریتونه به د روسي فدراسیون ته د ورګډېدو له خطر سره مخامخ شي. نو پوتین به پر دې فکر کوي چې د کریمیا خپلول د ګمرکونو د اتحادیه او یا د یوروشیا هیوادو د تړون په بایللو ارزي.
از کریمیا ورس torpedoing the customs union and the Eurasian Union.
خو د اوکرين د سیاسي حالاتو د غچرونکو باور لري چې اوکرين د جلا کېدو په لور نه دی روان او فکر کوي چې روان بحران به د ویکتور یانوکوویچ د رژیم په رنګېدو تمام شي.
I'm not sure if it's a matter of days, weeks or months.
نه پوهیږم دا به د اورځو اونیو یا میاشتو خبرې وي، خو یقینا چې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر د خپل مرګ ضمانت واخیست.
In cracking down, he's essentially signed his own death warrant.
د
ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په اوسنی پروګرام کې په افغانستان کې د کانکور د ازموینې په اړه خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي عبدالواحد حکمت ولی او عتیق الله، هغه ځوانان چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایو. عبدالواحد، تاسو په پیلو کې د کانکور لازمینې مو چې ورکړې راضی یاستې که څنګه؟
موږ چې کوم ازموینه د کانکور ورکړې، البته د لوګر په ولایت کې موږ ډېر زیات راضی یو. او موږ تاسو څنګه چې خبر یاستې، موږ د کانکور ازموینه دوه ځلې ورکړله. نو په لومړی ځل ازموینه کې چې کوم احساس یا کومه روحیه موږ سره وله، لږ څه ډېر راضی یو. په دویم ځل ازموینه کې موږ درسونه ویلي وو د کانکور امادګۍ د لوګر په ولایت کې او د مرکز کې. موږ ازموینه د ازموینې لپاره، د کانکور د ازموینې لپاره امادګۍ درسونه لوستي وو. کوم مشکل مې نه و چې د لومړي ځل لپاره کوم ازموینه موږ ورکړه یا د دویم ځل لپاره کوم ازموینه موږ ورکړه. موږ سوالونه په دواړو هغه کې دقیق حل کړل، زیات مال کړل. خو هغه روحیه احساس چې له موږ سره د لومړۍ ازموینې کې وو، په دویم ازموینې کې نه و.
حکمت ولی، تاسو څه احساس درلود کله چې امتحان ورکړه د کانکور؟
کوم امتحان چې موږ په لومړي ځل ورکړه، امتحان په موږ باندې سفر شو. دویم ځل کوم امتحان چې موږ په اول ځل ورکړو، دته موږ ډېر امادګي نیولې او ښه ورته چمتو. او دویم ځل لپاره امتحان کې چې موږ دا امتحان ورکړه، موږ څه په حراس کې وو د دې لپاره چې تحصیلات عالي به موږ لپاره کوم پرم سي جوړي، دا به سخت جوړ کړي. او موږ له دې ازموینې څخه راضي یو او موږ خپل امادګي ورته نیولې.
عتیق الله، ته څنګه د کانکور لازمینې راضي کنه؟ ته چې په کابل کې امتحان ورکړی دی؟
دا امتحان چې موږ په کابل کې ورکړه، ډېر ښه امتحان و. زه چې له دې امتحان څخه ډېر راضي یم، ځکه چې درس هم ورته ویلی یو او ډېر په دې اطمینان مې درلود چې سوالونه به ډېر حل کړم. نو د دې لپاره لکه نور ولایتو کې لکه هرات، غزنی او لوګر چې ازموینې هلته لغوي شولې او دوم ځل لپاره اخیستل کېږي او یا اخیستل شوې وي، نو له هغه څخه زه ډېر حراس مې درلودو چې نه شي داسې کابل کې هم همدا رقم امتحان واخیستل شي لکه چې هلته امتحان اخیستل شوې. د دوم ځل لپاره ډېر سخت و.
بیا به هم تاسو ته راشو عبدالواحد، د ولایتو امتحان او د کابل امتحان ترمنځ تاسو څه تفاوت یا فرق احساسولی شئ که څنګه؟
بله، موږ د ولایتو امتحان او د کابل امتحان سره فرق احساسولی شو، ځکه چې هغه زمینه یا هغه سختی چې د کابل شاګردانو لپاره یا متعلمینو لپاره وي، د ولایتو متعلمینو لپاره نه وي. یعنی دلته هغه کوم آیات چې نظارت کوي له شاګردانو څخه، یا هغوی په سر باندې وړل وي، یا هغوی څخه ازموینه اخلي، نو هومره زیات آیاتان په ولایتو کې نه وي. چې زیات وي، دېرش پنځه دېرش نفره یو ولایت ته لیږي، نو هغوی هومره زیات نظارت نشي کولی. نو ځکه په امتحان کې لږ څه توپیر راځي یا نقل کوي ځینې شاګردان. نو د کابل په ولایت کې د نظارت هیاتان زیات دي، نو شاګردان واقعیت چې هغه شاګردان کامیابیږي چې هغوی لایقت لري. او د ولایتو په امتحانو کې د کانکور یو څه تقلب کیږي، یعنی زیاتره هغه شاګردان کامیابیږي چې لږ څه وسته ولري او د زور خواندان وي، نو هغه شاګردان کامیابیږي.
حکمت ولی، څومره د عبدالواحد له خبرو سره موافقه چې وای په ولایتو کې تقلب د دې لپاره کیږي چې هیئتان یا دولتي پلاوی هلته کم وي، د نظارت غړي هلته کم وي، او څومره د دوی له خبرو سره موافقه؟ ستا په نظر څوک ملامت دي په دغې برخه کې چې هلته تقلب کیږي؟
بله، زه د دې له خبرو سره موافق یم. د دې لپاره چې کوم ولایت ته چې کوم هیئتان لیږل کیږي، د هغو تعداد کم وي او نشي کولی چې د هغو لپاره هغوی صحیح د تقلب مخه ونیسي. نو د دې لپاره باید دولت په اول سر کې دا کوشش وکړي چې هلته هیئتان زیات ولیږي تر څو د تقلب مخه ونیسي. او په د تقلب برخه کې باید موږ ووایو چې دولت باید په دا امتحان په څلور پنځو افزو کې واخیستل شي تر څو شفاف او ښه وي.
عتیق الله، ته څه وایې چې په امتحان په څو حوزو کې واخیستل شي، یا په هر ولایت کې د امتحان حوزې ډېرې وي ښه ده او که د امتحان حوزې کمې شي ښه ده؟
زما شخصي نظر دا دی چې امتحان په پنځو حوزو کې واخیستل شي، د دې لپاره چې د فارغانو تعداد هم زیات دی او نشي کولای نظارتیان څوک چې نظارت کوي په صحیح طریقه باندې نظارت وکړي او څلور دیرش ولایتو باندې دوی مکمل نظارت خپل تطبیق کړي. نو د دې لپاره مونږه خواهش داده شخصي خواهش میداده چې په 15 حوزو کې د امتحانونه واخیستل
شي، یعنی د ټولو ولایتونو شاګردان په 15 حوزو وویشل شي او ورسته لغې امتحان واخیستل شي.
هم دا نظر زما دی
دا به خوي چې په 15 حوزو کې واخیستل شي یا په نورو ولایتونو کې. دا پوښتنه به بیا هم له عبدالواحد څخه مطرح کړم.
بلې، امتحان په 45 حوزو کې ځکه خدای چې هلته اتمن د افغان وزارت تحصیلات یالي یا د افغانستان حکومت د غوی لپاره منظم ځای لري. په زیاتره ولایتو کې داسې ځایونه شته چې هلته د همغه ولایت شاګردان هم په یو ځای کې نه ځایږي، یعنی په څو ځایو کې امتحان اخلي. نو دې لپاره هلته د نظارت لپاره کوم پلاوی چې دوی لیږي هغه هم کم وي. نو هماغه علت ده چې دوی هغه کوم شاګردان چې د کانکور ازموینه ورکي هغوی صحیح تر نظارت یا تعقیب لاندې نه شي راوستلی. نو ځکه په ولایتو کې ګډوډي زیاته راځي. که چیرې دا په څو حوزو کې واخیستل شي نو او دوی ته منظم ځای ولري چې کوشش وکړي په یو یا دو ځایه کې د 5000 شپږ هزار نفرو ځای ولري چې دوی امتحان واخلي، نو په څو حوزو کې ښه خبره ده چې واخیستل شي.
حکمت ولی، تاسو څه نظر لرئ چې په څو حوزو کې د امتحان واخیستل شي او آیا امنیت به یې ونیول شي د څو حوزو یا د څو ولایتونو د امنیت نیول ښه نسبت دې ته چې په 5 شپږ حوزو کې امنیت ونیول شي او هلته امتحان واخیستل شي؟
امتحان باید په 4-5 حوزو کې واخیستل شي. د دې لپاره هلته امنیتي ساحه ډېره کنټرولېږي او امنیتي مسؤلین په ښه توګه کولی شي تر څو د تقلب مخه ونیسي او زورواکان ونه شي کولی چې د داخل د امتحان صحنې ته لاړ شي او کوم فورم چې ده وباسي او هغه د خلکو ته په پولیس کې ورکړي تر څو خلک استفاده وکړي. نو د دې لپاره دا ښه ده چې امتحان په 4-5 حوزو کې واخیستل شي. هم د تقلب مخه نیول کېږي او هم څوک نه شي کولی چې پورم یا د کوم سوالونه چې امتحان ته راوړل کېږي دا د باندې وباسي او هماغه نفر چې په دې امتحان کې اشتراک کړی ورکړي. نو دې لپاره د ښه ده چې 4-5 حوزو کې امتحان واخیستل شي.
عتیق الله، تا د کانکور د امتحان لپاره څومره فورمونه لوستي او څومره مطمئن وې چې تا حل کړي سوالونه؟
دا کانکور نه چې ترسره کړ ډېر ښه کانکور و. نو د دې لپاره ما ډېر فورمونه ویلي وو ځکه چې همدا کانکور دی چې د انسان سرنوشت معلوموي او کولی شي چې یو څه ځان نه جوړ کړي لکه ډاکټر او یا انجینر او یا هم کوم بلې برخې ته لاړ شي. نو د دې لپاره ما ډېر فورمونه ویلي وو چې وکولی شم د کانکور کې کامیاب شم. د ولایتي نورو ولایتو فورمونه مې ویلي وو او آمادګي مې ورته نیولې وه. زیات کورسونو ته تلمه او زیات درس مې ورته ویلي د دې لپاره چې زه کامیاب شم او وکولی شم چې خپل وطن ته خدمت وکړم.
مننه عبدالواحد. په دې کانکور کې، یعنی په اوسنی په سږ کال کې شاوخوا 2.5 لک کسان امتحان ورکړي چې په دې کې متفرقه هم دي، نجونې هم شامل دي، هلکان هم دي. ویل کېږي چې شاوخوا 50,000 کسان به پوهنتونونو ته جذب شي او څه کم به نور په نیمه تحصیلات عالی مؤسسو ته یا تعلیمات عالی مؤسسو ته جذب شي. دغه له نیمایي ډېر کسان پاتې کېږي، دوی بیروزګاره کېږي. ستاسو په نظر څه رقم یو تګلاره یو لاره وی چې دغه د نورو کسانو سرنوشت هم بیروزګاری څخه د نورو کسانو مژغورل شي؟
زما په نظر د درې څلور کاله مخکې هم د افغانستان کانکور جذب 50,000 نفر تحصیلات عالی ته جذب وو او در حال کې چې اوس د شاګردانو تعداد ډیر زیات شوی دی. لکه مخکې چې تا یادونه وکړه 2.5 لکه شاګردان د کانکور په ازموینه کې ساکل ګډون کوي یا ګډون وکړ. نو د دې لپاره وزارت تحصیلات عالی جذب سیده ډیر زیات کم دی. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي نو هغوی له د خپل 12 کاله زحمات چې کاږلي دي ځینې لایق وي ځینې لایق نه وي چې بې نتیجې پاتې کېږي. نو هغوی له د خپلو زحماتو څخه ډېر سخت ښه خاطره نه لري. نو هماغه یې چې ورنکریو ته لاس کړي او د افغانستان امنیت له ګډوډۍ سره مخامخ کېږي. نو زموږ خواهش له وزارت تحصیلات عالي څخه دا دی چې جذب په تحصیلات عالي کې زیات کړي او انسټیټیوټونه زیات کړي چې تر څو هغه شاګردان چې په د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او په آینده کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
تاسو څه نظر لرئ حکمت ولی د عبدالواحد د خبرو په اړه باندې؟
بعد تحصیلات عالي د کانکور د ګډون کوونکو لپاره پوهنتونونه زیات شي تر څو جذب زیات شي او ډېر شاګردان جذب کړي. نو باید دلته دولت دا کوښښ وکړي تر څو شخصي پوهنتونونو باندې زور راوړل شي تر څو د داسې خلک په دې امتحان کې پات کیږي چې هغه اول نمرګان دوم نمره او ډېر تکړه تکړه شاګردان وي. د دوی لپاره باید په شخصي پوهنتونونو کې د اقل اندیاو کال لپاره پیس ماف کړل شي تر څو دوی د آینده لپاره د افغانستان ته خدمت وکړي او خپل روزګار په ښه توګه مخ ته یوړل شي.
عتیق الله، تاسو په لوړو زده کړو وزارت باندې له هغوی څخه څه خواهش لرئ او څه وایئ چې دغه یو نیم لک شاوخوا کسان چې په دې کانکور کې پاتې کیږي پوهنتونونو ته نشي تللی، موسسو ته د تحصیلاتو عالي نشي تللی، ستاسو په نظر وزارت باید څه وکړي؟ په شخصي پوهنتونونو وظیفه او مکلفیت دلته څه ده؟
زما شخصي نظر دا دی چې جذبیت زیات کړي د کانکور ازموینې، او فرق دی افغانستان او د نور مملکتو ممالکو په دکې دی چې افغانستان نورو ممالکو کې هر څوک کولای شي چې مثال هرې فاکولټې ته چې غواړي تللی شي. نو په افغانستان کې دا یو نیم لک نفر چې پات کیږي، دوکې به یو لک نفر به شاید واسطه او دو باندې یا پیسو باندې وکولای شي چې شخصي فاکولټې وایي پانتونونه وایي. نو دا نورې باعث دی کیږي چې ګډوډي منځته کی او بیکاری زیاته کی.
شخصی پانتونونو څه غواړي چې په دې برخه کې چې دغه ستاسو د شمیرې لمخې چې یو لک او یا زره شاوخوا دومره کسان دوی دولتي پانتونو پاتې کیږي عمل شخصي پانتونو پاتې کیږي، دوی ته باید حکومت او دولت څه وکړي؟ شخصي پانتونونو وظیفه څه ده؟ د دې لپاره چې یو خدمت ترسره کړی وي.
شخصي پانتونو وظیفه دا ده چې فیس کم کی، چې کولای شي هر څوک چې کانکور کې بې نتیجه کیږي هغه هلته لاړ شي او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ته څومره نمره فارغ شوی عبدالواحد له مکتب څخه او څومره باوري یې چې کامیاب به شي پانتون ته؟
بله، زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم او د شهید غلام نبی سمسور لالی لیسې څخه په 1992 کال کې په لومړۍ درجه فارغ شوی یم، او په 1992 کال یعنی سږ کال مې د کانکور په ازموینه کې ګډون هم وکړ. هغه زحمات، تکلیفونه، واقعیت چې ما زیات درس ویلی او په هغه یو محیط کې چې موږ ژوند کوو، یعنی لوګر ولایت واقعیت چې اوس ډېره زیاته امنیتي پکې ده، نو خپل تعلیم ته مې ادامه ورکړله. او کوم ځای کې چې لرې لرې یعنی د لوګر ولایت مرکز کې د آمادګۍ کورسونه وو، له هغو څخه مې په ډېر مشکل څخه ما ګډون پکې وکړ او هغو څخه مې زیات اندازه درسونه زده کړل د کانکور د آمادګۍ لپاره. او کله چې ما د کانکور ازموینه په سانه کې کېناستم، وقت چې کوم سوالونه وزارت تحصیلات عالی د لوګر ولایت لپاره جوړ کړي وو، وقت چې ډېر سوالونه وو او ما وکړای شول چې خپل زحمات مې کوم استلی وو اسوالنه په ډېر اسانۍ طریقې سره حل کړم او ان شاء الله د خپل خوښي وړ پانځي ده به کامیاب شم.
حکمت ولی، تا څه انتخاب کړی د کانکور په ازموینه کې او انتخابونه څه کال څو انتخاب کېدل او څومره باورې چې کامیاب کیږي؟
ما چې کوم انتخابونه کړی هغه انجینری د قندهار ده، انجینری د پکتیا ده، ټکنالوژي معلوماتي د کابل ده، نرسنګ علي د کابل ده، او همدارنګ تعلیم تربیه د پروان ده. حکومت انتخابونه سه کال په کانکور کې دلغه 15 انتخاب ول 15 څخه چا زیات نشه کول. هغه د هر شپ خوخه کچيري هاو انتخاب کې دوا کې درې کې څلور یا 15، نو د هر شپ خپل زړه سره کول شو چې په یو انتخاب کې دوا انتخاب کې کول شو.
مننه عتیق الله، ته څه وایې؟ څومره باورې چې کامیاب بشې او څومره انتخابونه تا کړی دي؟
په کانکور کې ناکامي فیصدي 15 او یاده او د بریا 15، نو د دې لپاره دا هم ټول اړه په دلري چې څومره ظرفیت لري د تحصیلات علی وزارت. نو د دې لپاره هر څوک باید درس وایي، هر فارغ باید درس وایي، کورسونو ته لاړ شي او آمادګي ونیسي چې وکولای شي کامیاب شي کانکور ته. او امید میم داده ایل تحصیلات علی نه چه زمینه مساعده کی، یعنی شخصی پانتونو نه چه دی دو دیتا پا فیس که لگ تطبیق پیوشی لگ سکاروشی چه فیسونه کم که آور که ارسو گو کالشی چه شخصی پانتونو نه اوهی سوک چه بینی ترشوی دی کانکور کی.
عبدالواحد، دارت اوهی چه پا ولایتونو که درس ویل او بیا کانکور ازموینه ورکول چه توپیر لری ده خار یا مرکز ل کانکور او ازموینه سخه؟
وقت چه ده ولایتونو ده کانکور ازموینه ده مرکز یا ده افغانستان مرکز کابل یا آغازین نور ولایتونه لکه جلال آباد، مزار، هرات چه پاگو که لوی لوی ولایتونه دی او امنیت خدای، نو زیاتره هغه ولایتونه لکه لوګر ده، هلمند ده، ځینې نور ولایتونه دي چې په هغو کې بې امنیتي ډېره زیاته ده. نو هغو شاګردانو ته چې په هغو ولایتونو کې چې کوم شاګردانو خپل زده کړې یعنی دولسم سنف څخه فارغ شوي دي، نو هغوی ته باید سهمیه زیاته ورکړل شي، ځکه چې هغوی په داسې یو حالت کې درس وایي، وقت چې هلته درس ویلل زیات مشکل دي او هغه شاګردان چې په مرکز یا په آرام ځای کې ژوند کوي او د دوی لپاره ښه زمینه هم مساعده ده او هغه شاګردان چې په ولایتو کې دي هغوی ته د درس زمینه سم مساعده نه ده نو هغوی ته باید لږ څه ظرفیت د کانکور په ازموینه کې یا په جذب کې زیات ورکړل شي ځکه چې هغوی نشو کولی خپلې زده کړې په سمه توګه سرته ورسي ځکه چې بې امنیتي زیاته وه تر څو په آینده کې دوی خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه عتیق الله، د تا وروستی پیغام څه دی؟
زما وروستی پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې درس ووایي او د درس په عرصه کې یو بل کار هم ترسره کړي چې کسب دی. نو د ده په زما په شخصي نظر دا دی چې درس ووایي او خپل آینده آباده کړي او وطن ته خدمت وکړي او همدا یې طریقه دی. او کانکور یو داسې چانس دی چې باید څوک چا چې درس ویلي حتما باید کامیابه شي، نو که چې وکولی شي خپل وطن ته خدمت وکړي او یو فامیل ته او یا خپل قوم یو خنومی.
مننه کوم له تاسو نه. حکمت ولی، تاسو نظر لري او څه پیغام لري؟ وروستی پیغام دکراته وای.
ما پیغام دا د وزارت تحصیلات علی څخه ترڅو پانتونونه زیات جوړ کړي او جذب زیات کړي ترڅو ځوانانو کول شي پانتونو کې ګډون وکړي او د بیکاری مخه ونیول شي او خپل وطن یا هیواد ته خدمت وکړي. پیغام
مننه کوم له تاسو نه. عبدالواحد، تاسو نظر لري، څه وروستی پیغام لري کراته وای؟
زما پیغام یا نظر دا دی چې ټول کوم شاګردان چې په چټو سمپو کې یا اوس په دولسم کې یا څوک فارغ شوی دي هغوی دې درس وایي او خپل هیواد ته د خدمت وکړي. او له وزارت تحصیلات عالي څخه زموږ خواهش یا هیله دا ده چې پوهنتونونو کې جذب زیات کړي تر څو دا د بیکارۍ مخه ونیول شي او افغانستان د تعلیم سطحه لږ څه لوړه بوځي لکه د نورو هیوادونو په څیر، او هغه بورسونه چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته سهمیه ورکړل شوې ده هغه هغو کسانو ته ورکړل شي چې واقعیت هغوی د هغو بورسو مستحقی، یعنی زیاتره هغه کسان له دې بورسو څخه مستفید کیږي چې هغوی ات دو بورسو لایقت نه لري. نو وزارت تحصیلات عالی څخه زما هیله ده چې په دغه باره کې زیاته پاملرنه وکړي.
بله، کور ودان. عبدالواحد، حکمت ولی او عتیق الله، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې زحمت مو ویسته زموږ سټوډیو ته راغلی او د ځوان فکر په دې پروګرام کې چې تاسو ځوانانو لپاره جوړ شوی و ګډون مو وکړ. مننه کوم له تاسو. د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، ومو غوښتل چې د کانکور ازموینې او درامنځته شویو ستونزو په اړه چې په دې پروګرام کې پرې مفصل بحث وشو د کانکور کمیټې او یا هم د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو له وار وار اړیکو سره سره هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په همدې سره د ځوان فکر پروګرام پای ته رسیږي. ښه شیبې ولرئ.
دانا دی قربان، دانا دی دے قربان ستا صبح کی خافری 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 زمان کٹا پتا زمان کٹا پتا